السلام علیکم ستړي مشهز صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنۍ خبری مجلې ته خرغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. نن چهارشنبه ده، د 1398 کال د جوزا 9 د 2019 کال د جون 19. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو اندازه ډېره زیاته راکمه شوې ده. په همدې اړه به نن یو رپورټ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد له ایران سره جنگ نه غواړي، خو دغه هیواد به هم تیری کوونکو اقداماتو ته پرېنږدي. دا مو د سر مسایل دي. نورې خبرې هم شته، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د کورونا چارو ارشد مرستیال خوشحال سعادت پرون هلمند ته تللی و. د ویلي چې په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګوزارونه کړي او دوی ځپلي دي. د 5 هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی دی. پوره خبرونه. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او دوی ځپلي دي. دا خبره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سعادت د سه‌شنبې په ماښام هلمند کې خبریالانو ته وکړه. ښاغلی سعادت یو لوړ پوړی امنیتي پلاوی په مشرۍ پرون ناوخته د هلمند مرکز لښکرګاه ته تللی و چې پکې په افغانستان کې د ناټو عمومي منشي د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د افغانستان د دفاع وزارت او د ملي امنیت شورا مرستیالان هم شامل و. ښاغلي سعادت رسنیو ته وویل
په دې اواخر کې مونږ ډېر تاروزي عملیاتونه کړي دي او د ټول افغانستان نه کې د دښمن ته ډېرې کلکې ضربات وارد کړي دي. نو وغوښتل چې د خپله د هلمند محلي د قمندان صاحب امنی رئیس صاحب عمومي امنیت مینې والي صاحب او قمندان د قلودونو واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خواب وضعیت څنګه دی.
لوړ پړو افغان او بهرنیو چارواکو په دغه سفر کې د هلمند لزایی چارواکو سره د نویو تجهیزاتو د ورکړې تر څنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمېر مرکزي سیمو کې د عملیاتو ژمنې کړي. د 5 هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان وایي په دې غونډه کې چې له افغانستان څخه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پکې برخه اخیستې وه، د شپږ واړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانستان د سولې د سیمه ییزو اړیکو د پراختیا او د سولې لپاره د سیمه ایتلاف پر جوړېدو بحث وکړ. دا امنیتی غونډه د روسیې په اوفا ښار کې جوړه شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب په دې غونډه کې وویل په افغانستان کې هر ورځ لږ تر لږه 50 تنه له ترهګرۍ سره مبارزه کې مړه کیږي او په دې توګه افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لومړی مورچل دی. تر دې مخکې موسکو د طالب استازیو او یو شمېر افغان سیاستوالو د لیدنو کوربه و، خو په دې لیدنو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ هیڅ توافق ونه شو. د افغانستان تر 40 کلنۍ د کم عمره فوټسال لوبډله د آسیایي لوبو وروستي نیمایي ته ووته. د سه شنبې د ورځې په لوبه کې افغان لوبغاړو وکولی شول چې تایلند ته د 2 په وړاندې په 3 ګولونو ماتې ورکړي. دا لوبې د 12 آسیایي ټیمونو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې شوې. افغانستان په خپله ډله کې توانېدلی چې تر 40 کلنۍ کم عمر لرونکو د فوټسال د آسیایي جام حذفي مرحلې یا سیمي فاینل ته ورسوي. په دې ترتیب به د افغانستان ټیم د پنجشنبې په ورځ په نیمه پای لوبه کې د اندونیزیا په وړاندې لوبه وکړي. د کرکټ ملي ټیم هم پرون د کرکټ په نړیوال جام کې خپل 5 لوبه په کوربه انګلستان وبایلله. افغان ټیم دغه لوبه د 1.5 منډو په توپیر بایللې ده. انګلستان 398 منډې هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي یوازې وتوانېدل 238 منډې جوړې کړي. ولسمشر اشرف غني هم د دې لوبې د یوې برخې د لیدو لپاره مانچستر لوبغالي ته تللی و. د افغانستان د ټیم 3 راتلونکي لوبې د هند، بنګلادیش او پاکستان سره پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی دی. ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل شانهان پریکړه کړې چې د دفاع د وزیر په توګه له تایید کېدو تیر شي او خپل پاتې عمر له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. د ولسمشر ټرمپ په وینا مارک سپیسر به د امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړي. ورسته له هغې چې د امریکا پخوانی دفاع وزیر جیم ماتیس د روان کال د جنوري په میاشت کې له خپلې دندې استعفا وکړه، په تیرو شپږو میاشتو کې پنټاګان د سرپرست وزیر لخوا اداره کېده. ډونالډ ټرمپ غوښتل شانهان د می په میاشت کې د دفاع د وزارت د څوکۍ د نوماند په توګه رسمن د امریکا سنا ته معرفي کړي څو تایید شي، خو دا پرېکړه وځنډول شوه. تر دې مخکې د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې د سېشنبې په ورځ راپور ورکړی و چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره اف بی آی د شانهان او د هغه د میرمنې ترمنځ یو جنجال چې د 2012 کال کې پورته شوی و څېړي. د ورځپاڼې په وینا د ښځې او خاوند هغه مهال یو بل پر فزیکي برید هم تورن کړي وو. د امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوځ د ظرفیت د لوړولو لپاره له دغه هیواد سره 2.5 میلیونه ډالر مرسته وکړي. پنټاګان د سېشنبې په ورځ یوې خبرپاڼه کې ویلي دا پیسې به د اوکراین د سمندري او ځمکنیو ځواکونو د پیاوړتیا او روزنې لپاره د پوځي تجهیزاتو د مرستې لارې ولګول شي. د امریکا په دې مرستو کې راکټ ویشتونکي، د توغندي ضد رادارونه او د شپې لخوا د لیدلو وسایل شامل دي. او نسبتا یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولې چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. د جاپان د ځمکې پېژندنې ادارې د سېشنبې په ورځ وویل د ریکتر په کچه 6.8 درجې د زلزلې د دې هیواد شمال ختیځ سیمې لړزولې. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې بیا د دې زلزلې شدت 6.4 بللی. د زلزلې مرکز د جاپان د شمال ختیځو سواحلو په 85 کیلومترۍ کې د هونشو په نوم ټاپو په ګوته شوی. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 80% کموالی راغلی. دا د هغه راپور یوه مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. د افغانستان دفاع وزارت په دغه راپور کومه تبصره ونه کړه، خو وی ویل چې افغان پوځیانو تعرضي بریدونه کړي دي او وسلوالې ځپلي.
تګړیز پلان تغییر کړی د تیر په پرتله زمونږ پخوا دفاعي حالت به اوس زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو یرغلي ځواک بدل شوی دی.
پرون د افغانستان د کورونی چار وزارت مرستیال جنرال خوشحال سعادت، د امریکا او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او ځینو نورو چارواکو سره په ملتیا هلمند تللي وو. ښاغلي سعادت وویل هدف یې دا و چې په هلمند کې افغان ځواکونه له نږدې وګوري.
په دې او اخر کې موږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت ډېر کلک ضربات وارد کړی دي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د خبره ایران به هم په سیمه کې تریکونکو اقداماتو ته پرینګدي. د ژوند رنگونه هم لرو.
که چیرته کورنۍ د انجونو سره مرسته وکړي نو ځلې کرشي چې ډېرې د الکانو نم خدر سوی خزیانو ته ورسېږي.
بیا مو هم سهار په خیر. رازو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 80% کموالی راغلی. دا د هغه راپور مهمه برخه ده چې نن سه‌شنبه د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. دا راپور په افغانستان کې وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت اغیز تر سرلیک لاندې مخکې له مخکې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې خپور شوی. د امریکا په وخت په سه‌شنبه ناوخته دغه راپور وړاندې کیږي. په راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت نارامه بلل شوی، خو په عین حال کې د فبروري او می میاشتو ترمنځ موده کې په خونړیو پیښو کې د کمښت یادونه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د اجملان په راپور کې.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي راپورټ نن په نیویارک کې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کیږي. په شپاړس پاڼو کې ترتیب شوی دا رپورټ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي حالاتو، د بشري حقونو پر وضعیت، سیمه ایزې همکارۍ، د سولې پر هڅو، پراختیا، د کډوالو او بې ځایه شوو پر وضعیت، د نشه یي موادو پر ضد پر مبارزې او په بشري مرستو متمرکز دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د سه‌شنبې د ورځې په ناوخته د امنیت شورا ته جزئیات وړاندې کړي. په رپورټ کې د افغانستان سیاسي وضعیت، د سولې هڅو او په انتخاباتي کمیسیونونو کې بدلونونو ته په پام به ثبات بلل شوی، خو د سولې په بهیر او هڅو کې د خزو د ونډې ستاینه شوی. په رپورټ کې ډېر اندېښنه بیا هم په امنیتي وضعیت ښودل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال د فبروري له 8 نیټې د مې د میاشتې تر 9 نیټې پورې موده کې په ټول افغانستان کې 5209 امنیتي پیښې ثبت شوې. ریپورت وړاندې وایي دا شمیر د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې وکموالی ښیي. د افغانستان جنوبي سیمې تر ډیره د بریدونو او امنیتي پیښو شاهد وي. ورپسې د افغانستان ختیځي او لویدیځي سیمې په دویم او دریمه درجه له ناامنیو سره مخ بلل شوي. ملګري ملتونه وایي د دې امنیتي پیښو په سلو کې یو بیا په همدې سیمو یعنی د افغانستان جنوب ختیځ او لویدیځ کې پیښې شوي. له 3200 څخه د زیاتو وسلوالو نښتو د شمیرې په وړاندې کولو سره ملګرو ملتونو ویلي چې دا ډول نښتې هم د تیر کال د فبروري او مې د میاشتې ترمنځ د مودې په مقایسه په سلو کې لس سکل راکمې شوي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د ډیر کمی یادونه شوې ځانمرګ بریدونه دي. د دې سازمان په وینا د روان کال له فبروري میاشتې څخه تر مې میاشتې پورې موده کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې اویا ځانمرګ بریدونه کم شوي. په رپورټ کې ویل شوي په دې موده کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو هڅې په ځانګړي توګه په کابل او جلال آباد کې دا ډول بریدونو د مخنیوي مهم سبب و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیر کال کې د خپلو عملیاتو بڼه بدله کړې او له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت خپل کړی. د دفاع وزارت د ویان رسیال محمد زبیر عارف د سی شنبه په ماخام ازادي رادیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو پر راپورټ تبصره ونه کړه، خو ویل په وروستیو کې د حکومت د مخالف وسلوالو مرګ ژوبله زیاته شوې او د ملي اردو بریاوي زیاتې شوې.
جګړیز پلان تغییر کړی دی په پرتله زمونږ پخوا دفاعي حالت به اوس زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو يرغلي ځواک بدل شوی دی. حتی موږ د دښمن پټن ځایونو ته ځو، د دې اقتصادي زیرمې، د دې روزن ځایونه، د دې مراکز، دا ټول موږ په نښه کړل. تاسو دې ګواه وایي زمونږ هغه ځایونو کې چې د هېواد دښمنان تصور هم نه کولو، د هغه فکر هم نه کولو چې دې ځایونو ته به د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه ورسیږو، موږ په هغه ځایونو کې دې په نښه کړل.
د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې چې نن د امنیت شورا ته وړاندې کیږي دا هم راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د تیر کال په مقایسه په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په دې رپورټ کې ویل شوی افغانان د روانو جګړو تر ټولو لویه قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل تازه رپورټ کې غوښتنه کړې چې افغانستان کې سوله باید د پراخ اجماع پر بنسټ رامنځته شي او ښځې باید د سولې په پروسه کې بشپړ رول ولري. انټونیو ګوتیرس همدارنګه غواړي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تضمین شي او په دې هیواد کې د تیرو کلونو په ټولنیزه کچه ترلاسه شوې بریاوې وساتل شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. په روزګان کې د نیول شویو غیر مسؤوله وسلوالو د پلویانو او افغان سرتیرو ترمنځ شخړه پای ته رسیدلې. په مشرانو جرګه کې د روزګان د خلکو استازي وایي دغه شخړه هغه مال پای ته ورسیده چې امنیه قومندان د یادو نیول شویو کسانو له جملې 15 تنه په ضمانت خوشي کړل. دغه ولایت امنیه قومندان هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د نیول شویو کسانو له جملې یو شمېر کسان د سناتورانو په ضمانت خوشي شوي دي. شریف الله شرافت د ازادي راډیو خبریال له روزګان په دې اړه راپور لیکلای.
له هغه وروسته چې افغان پوځیانو په دغه ولایت کې د شهرا کندک د پخوانی کمانډان غلام د صغیر الماس پر کور او د پخوانی امیر امنیت نورزی او د یو شمیر نور امنیتی پوستو د کمانډانانو په دغه ولایت کې د برېښنا د شرکت د رئیس پر کور چاپی وهلی او وینیول او زندان ته واچول. نو له تیرې ورځ رئیس یې په وړاندې دغه تلته د یادو نیول سو کسانو پلویانو او په مشرانو جرګه او ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازو خبرګونونه راوپارول. دغه خبرګونونه تیرې ورځ ماخشن مهال په ولایت مقام کی د امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری او د نیول شو کسانو د پلویانو له خوا د یو غونډې پر مهال لمړی په لفظي شخړه واوښته او وروسته په فزیکی شخړه بدل شو. دغه تل ځکه شخړه رامنځته شو چې اعتراض کوونکو خپل نیول شوی کسان غوښتل خو کمانډان ورته نه ورکول. تر شخړې وروسته د نیول شو کسانو پلویانو له کورونو څخه وسیله راوېست او د ترینکوټ شار او ولایت مقام یې ماسره کړی. غوښتل یې چې خپل نیول شوی کسان په زور له کمانډان څخه راخوشي کړي. د ترینکوټ شار تر څو ساعته ماسره کېدو وروسته سناتورانو منځګړی تو بوکړی او له کمانډان څخه د نیول سو کسانو له جملې څخه 15 تنه په ضمانت راخوشي کړه. چې ورسره د نیول سو کسانو په لویان هم له مرچلو راښته سو او د ترنکوټ شار اخلاص کړی. په مشرانو جرګه کې دغه ولایت د خلکو استاذ محمد انیف انیفی ازادي راډیو ته ویل چې د نیول سو کسانو د سی بادیا او قضایي ارګانونو ته ځي او هغوی به یې چیړي. نموړی وای په ازاد سو کسانو کې په خوانی امیر امنیت نورزی هم شامل دي.
بنجاز یې لکه په ضمانت سره هر وخت کچیر سرمادي وګورلو یا کومنداري وګورلو مزاغه بنجام به څو ساعت زرو کچیر دې شادرو د جنایت یاد یو بل شیل اساري صلات شبرو دې انجران شد گودی هر چه پرده حکومت سلا وله ده مثل بجستون را کوی مرد و آقا خلق را غوارو بیدی بخوری سلاوی تسلیم نیسه چیره در سی سلاوی تسلیم نکه یا آقا سلی جی پام مرد نکو آقا سلی سلام کاری مرد نکو یا تیف ویدی ما بس کوی دار کن
هنی پیل ازادی را دوی سر پا خبرو که زیاده کرد چی پاتی کسان با هم دیر جر را خوشی کردی. ده دقا ولایت امنیه کماندان محمد خطاب خنجری هم ازادی را دوی تتایید کرد چی ده نیولسو کسانو لجمله یو شمیر کسان ده سناترانو پا زمانت خوشی کردی. ده یوائی سناترانو ارس رجمنه کردی چی ده یوی و نی پلار که با پا دقا ولایت کل طول و غیر مسئول و اسلوالو چخ دولتی او غیر قانونی و اسلی ورطرا طولوی. کماندان زیاتوی که سناترانو داد سو نکرد نو یوه و نی ورس با بیا ده یادو کسانو پا وران ده عملیات کوی او دولتی کی وسیله بل یادو کسان را ټولوی
وینا خواستن که بر دفتان امینا را بر ما آزاد بسازی ولی بعد از قانون
دغه کسان چې ما آزاد کړل مرکز څخه دراغلی سناتوران او وکیلانو په ضمانت می آزاد کړه لما سره اجمنه کړی چې پیواب تاکیبه په دغه ولایت کې لغیر مسوله وسلوالو څخه ورته ټول دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي د نیول سو کسانو د سیه بادلی او قضایي ارګانون په سپارل کیږي او چېړل کیږي به که مجرم او قانوني چلند به ورسره کیږي کماندان هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼې نیول سوي کسان یې غیر قانوني نیولي دی وایي له یادو کسانو سره یې اسناد هم نیولي قماندان که څه هم د ازادو سوو کسانو کره شمېر یاد نه کړي خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 65 تنه غیر مسوله وسلوال او سلګونه میله سپکې او درنې وسلې یې نیولي شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وایي
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له جګړې د وتلو هڅه کوي منځنۍ آسیا یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده د ورځپاڼې په باور دا داسې مرحله ده چې روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي سره کوي او واشنګټن به چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي نور په سیمه کې نفوذ ونه لري وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چین او روسیه د اسلامي اخیانو له لوري هم په خپله خاوره کې او هم د افغانستان له لوري اندېښنه لري چین بیا په ورته وخت کې غواړي چې په سیمه کې د خپلو میلیاردونو ډالرو پانګونې ساتنه وکړي ورځپاڼه لیکي د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی هغه ماسکو او پیکینګ هم د سولې په هڅو کې ورسره یوځای کړي دي او دغو دواړو د دې سربیره چې په ډیرو برخو کې له واشنګټن سره اختلاف لري د افغانستان په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی وال سټریټ جرنال لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د روسیې او امریکا ګډې هڅې وستایلې او هیله یې څرګنده کړه چې ښه نتیجه به ورکړي بل لور ته چین په پکینګ کې د طالبانو له یوې ډلې سره چې مشي ملا عبدالغنی برادر کوله یوه غونډه جوړه کړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل دی د دې غونډې د جوړېدو تایید نه کوي د لویدیځ یوې بلې خپرونې پابلک فاینانس انټرنیشنل بیا له افغانستان سره د بریتانیا د نویو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده خپرونه لیکي بریتانیا افغانستان ته 170 میلیونه پاونډ ورکوي تر څو د وچکالۍ له امله له ځپل شویو سره مرسته وشي دا مرسته د 5 کلونو په مخه ده چې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته به خواړه اوبه او دوا چمتو کړي خپرونه لیکي په تیرو 3 کلونو کې وچکالي تقریبا 2,68,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي خلک یې له لوږې سره مخامخ کړي دي او د ځینو ژوند یې اخیستی دی خپرونې وړاندې د سره صلیب او سري میاشتې په وینا څرګنده کړې ده چې د روان کال په پیل کې ویلي وو شاوخوا 10 میلیونه افغانانو وروسته تر دې خوړو ته سخت اړتیا پیدا کړه چې سیلونو او وچکالي وځپل پابلک فاینانس انټرنیشنل بیا په پسرلي کې ورښتونو ته اشاره کوي چې تر 1,80,000 ډېر کسان یې د سیلونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ ایستل
د افغان لوړ رتبه مسؤلونو ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هلمند ته تللی د کابل څخه د ورغلي هیات او هلمند چارواکو تر منځ لیدنه کې تر ډیره خبرې د افغان ځواکونو پر تجهیز او راتلونکو عملیاتو متمرکزې وې له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور راکوي
د معلوماتو لمخې چې دولت مکمل مطبوعاتي دفتر څخه رسنیو ته راجرسوي د راغلي دي چې د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سادات، د ملي دفاع د وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیا، د ملي امنیت شورا مرستیال محمد حمید تهماسی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر په هلمند کې د میشتو ځواکونو پر وړتیاو او د هغو د تجهیز ترڅنګ پر راتلونکو عملیاتو د ولایت د چارواکو سره د نږدې خبرې کړې دي. د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سادات رسنیو ته ویلي دي چې د دوی ډېری خبرې د افغان ځواکونو پر بیا روزنه او تجهیز متمرکزې وي.
اول مخه د سفر دا و چې د هلمند امنیتي دفاعي ځواکونو لیدنه وکړو، ځکه مهمه ده چې زموږ د پرسونل وضعیت څنګه دی، زموږ د تجهیزات او حالت څنګه دی، او زموږ د هلمند د ولس حالت څنګه دی. یوه مخه دا و. دویمه مخه دا و چې په دې اواخر کې موږ ډېر تاروزي عملیاتونه کړي دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت ډېر کلک ضربات وارد کړي دي. نو چې د خپل د هلمند د محلي د خوناسه امني رئیس به عمومي امنیت مني والي صاحب او خواندان د قلودونو واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خو وضعیت څنګه دی.
د کابل راغلو مسولینو په هلمند کې میشتو سرتیرو ته د نوو تجهیزاتو د ورکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمېر مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو د پرجمنې هم کړې دي. د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیار رسنیو ته ولیدي چې دوی په هلمند کې د چارواکو سره دوه عملیاتو د مسرت په اړه خبرې کړې دي چې په بیلابیلو ډولونو دوام لري.
شما مشاهده کردین که در ولایت غزنی دول سوالی را در یک آخر موازات ساختیم. نهادهای محترم امنیتی در یک امانگی بسیار تنگ و تنگ به مردم شریف هلمند اطمینان میتیم که بر علاوه ازی که اردوی پلیس و امنیت ملی را در ساحه حمایت میکنیم، بلکه به خود مردم هم کسایی که علاقه دارن به دفاع از وطن و محیطشان توسط نیروهای منطقه‌ای اونا را حمایت میکنیم و برای آزادسازی هر متر از زمین ما که در تصرف دشمنان از خاک باشه برای آزادسازی ان شاء الله ما آماده هستیم و پلانای روی دست است و خبرای خوش رو شما خواهد شنید.
د دولتي او بهرنیو مسولینو په داسې حال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د وړتیا او تجهیزاتو په لوړولو خبرې او ژمنې کړې دي چې په دې ولایت کې ټول ځواکونه په خاص ډول پولیس د تشکیل او تجهیزاتو له مخې په بد حالت کې دي. د ملي امنیت شورا مرستیال او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم هلمند ته د خپل سفر پر مهال هغه اړتیاوو او غوښتنو ته د پاملرنې ژمنه کړې ده چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې بخت افغان سرتیری لري. که څه هم د هلمند د دولتي مسولینو ترڅنګ د کابل نه راغلو چارواکو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایی او کشفي عملیات بریالي بللي دي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي بیا روان عملیات نمایشي بې تاثیره او عادي یاد کړي دي او په هغو کې اکثر قربانیان ملکي کسان بللي دي، خو افغان چارواکي د طالبانو د ویاند دغه خبره نه مني. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي. پومپیو دا خبره پرون کړې ده او ویلي دي چې ایران به هم په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. اجمل انده او نور تفصیل.
د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا د ګواښونو د تبادلې او د مخامخ کېدو خوا ته راخکل شوې. امریکا وایي جنگ نه غواړي، خو په منځني ختیځ او نور سیمه کې د ایران ګواښونه جدي ګڼي او نه پرېږدي چې موخه ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ په سینکام یا د منځني ختیځ لپاره د امریکا په مرکزي قمندانۍ کې وویل سیمې ته د زر تنو امریکایي سرتیرو استول ایران ته پیغام و چې د ولسمشر ټرمپ اداره مسلې جدي نیسي او هدف یې د ایران د ګواښونکو اقداماتو مخنیوی دی.
We are there to deter aggression.
مایک پامپیو وایي موږ په منځني ختیځ کې یو څو د تیرې مخه ونیسو. ولسمشر ټرمپ جګړه نه غواړي. موږ دې ته دوام ورکوو څو پیغام ورسوو. په عین حال کې داسې کار کوو چې په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو وخت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عمان په خلیج کې تیره اونۍ پر دوو تیل لیږدونکو بیړیو بریدونه وړه مسله بللي. ولسمشر ټرمپ له امریکایي ټایم خبرونې سره مرکه کې همدارنګه ویلي له دې خبرې سره چې ایران د دې حملو تر شا لاس ولري موافق دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا د سې شنبې په ورځ د تهران د هوایي ډګر د یو نوي ټرمینل د پرانیستو مراسمو کې وویل هیواد به یې جګړه کې ماتې ونه خوري.
پایان این نبرد پیروزی ملت.
حسن روحاني وایي د دې جګړې پای به د یو ملت بریالیتوب وي، ځکه زموږ مقابل لوری ملت نه دی. موږ له هیڅ ملت سره جګړه نه کوو. زموږ مقابل لوری یوه ډله کم تجربه سیاستوال دی.
کم تجربه هستند.
تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویډیوي تصویرونه خبره کړې و او ادعا یې کړې و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سواک تیره اونۍ د عمان په خلیج کې پر دوو تیلوړونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه رد کړي. د سې شنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې امریکا ته خبرداری ورکړ چې پر ایران د سخت فشارونه راکم کړي. نوموړي زیاته کړه له ټولو لورو غواړي چې عاقلانه چلند وکړي، له زغم کار واخلي او هیڅ داسې تهاجمي اقدام ونه کړي چې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له تهران نه مو غوښتل چې د 2015 کال په اتومي تړون کې پاتې شي. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تیره اونۍ تهران ته د سفر پر مهال ویلي وو د ایران رهبر آیت الله علي خامنه‌ای ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پیغام راوړی، خو خامنه‌ای هغه مهال ویلي وو ټرمپ د پیغامونو د تبادلې وړ نه بولي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د طالبانو سره د یو بل پړاو د خبرو د پیل په درشل کې دی او د ټینګار کړی چې د سولې د یو جامع تړون په لټه کې دی نه د خروج موافقه. ښاغلي خلیلزاد سیمې او نړۍ ته د افغان سولې د هڅو په باب خپل دا سفر د میل وروسته پیل کړی او تر دې دمه پاکستان، افغانستان او اروپایي هیوادونو ته تللی. دی به قطر ته هم ځي څو له طالبانو سره وګوري. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی خوشحال سعادت وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او دوی ځپلي دي. د کورنیو چارو وزارت دغه مرستیال او په افغانستان کې د امریکا او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون هلمند ته تللي وو. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. پرون او وړم ورځ په د روسیې په اوفا کې د روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو د افغان سولې په اړه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان تر شل کلنۍ کې مرمره فوټسال لوبډلې د آسیایي لوبو وروستي نیمایي یا سیمي فاینل ته لار پیدا کړه. تمه ده چې هلته به له اندونیزیا سره مخ شي. افغان ټیم پرون تایلند ته 3-2 ماته ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوځ د ظرفیت د لوړولو لپاره